شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپېده خپرونه مو 3 بجې دوام کوي. السلام علیکم. د دې خپرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په افغانستان کې ډیری حملې چې حقانی شبکه یې کوي مسؤلیت یې داعش ډله د نورو په اشاره پر غاړه اخلي. په خپرونې کې نور مسایل هم څېړو. تر خبرونو وروسته مهم مطالب معرفي کوو. له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرته کې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي که چیرې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو مودې د تمدید په برخه کې د کابل او اسلام آباد ډیپلوماتیکي هڅې نتیجه ورنه کړي، نو دوی به افغانستان ته د هغوی د بیړني بیرته راتلو لپاره چمتووالی ونیسي. د هلمند ولایتي شورا یو غړی نن سهار په مرکز لشکرګاه کې وژل سو، او د امریکا د کانګرس د استازو جرګې په یو پریکړه لیک کې چې تقریبا د رایو په اکثریت تصویب شوی دی، د ایران له حکومت ضد مظاهره چانو ملاتړ کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي که چیرې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو مودې د تمدید په برخه کې د کابل او اسلام آباد ډیپلوماتیکي هڅې نتیجه ورنه کړي، دوی به افغانستان ته د هغوی د بیړني بیرته راتلو لپاره چمتووالی ونیسي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل
د ای زمینه ما با یک تعداد نهادهای ملی و بین‌المللی کار میکنیم تا آمادگی ها در داخل کشور بر برگشت اضطراری اتخاذ شود. انتظار ما از پاکستانی است که موضوع مهاجرت سیاسی نسازند، همچنان همو تفاهمی که قبلا کردن وزارت سفران پاکستان بر اساس او تفاهم مدت اقامت هموطنان ما را در کشور بر یک سال تمدید کنند.
شغلی میخیل ویل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د کوربه هیواد پریکړه د اسلام آباد تر وړاندې د امریکا له دریت سره ارتباط لري. تر دې وړاندې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر مرستیال زردشت شمس ویلي و چې د افغان کډوالو د اوسېدو د ضرب الاجل د تمدیدېدو لپاره هڅې دوام لري، خو وایي افغان کډوال باید آماده وي چې له پاکستانه خپل هیواد ته ستنه سي. د هلمند ولایتي شورا یو غړی نن سهار په مرکز لشکرګاه کې وژل سو. د هلمند امنی قمندانۍ ویاند عبدالسلام افغان ازادي راډیو ته وویل چې مولوي مختار احمد نن سهار تر لمانځه وروسته کور ته روان و چې د نامعلومو کسانو لخوا وژل سو. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی او د وژل کېدو دلیل هم معلوم نه دی. آذربایجان وایي په افغانستان کې د خپلو 1300 سرتیرو شمیر زیاتوي. دا مهال د 49 آذربایجاني سرتیر په افغانستان کې د ناټو د قطع ملاتړ ماموریت په لیکو کې موجود دي. خو د آذربایجان دفاع وزارت په ویلمی کې ویلي چې دا شمیر به 140 سرتیرو ته لوړ کړي. د آذربایجان پوځ هم درنګ ویلي چې په افغانستان کې د خپلو ډل سرتیرو د دورې لبش پړې دورې ورسته د سه‌شنبه په ورځ اویا تنه تازه دمي سرتیر د هیواد ته استولې دي. زموږ خلاصه د راډیو اوري. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې په یو پریکړه لیک کې چې تقریبا د رایو په اکثریت تصویب سو، د ایران له حکومت ضد مظاهره چانو ملاتړ کړی دی. په دې پریکړه لیک کې چې 415 استازو ورته مثبت او یوازې 2 منفي رایه ورکړی ده، د وروستیو مظاهرو د ځپلو لپاره د ایران د حکومت اقدامات غندل سوي دي. د کانګرس د استازو جرګې په دې پریکړه لیک کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوښتي چې په ایران کې له بشري حقونو څخه په سرغړونو بندیز ولګوي. ولسمشر ټرمپ تر دې مخکې په خپل ټویټر پاڼه په ایران کې د حکومت پر ضد له وروستیو اعتراضونو ملاتړ کړی و. د تهران په ګډون د ایران په ګڼ شمېر ښارونو کې یوه اونۍ د حکومت پر ضد پراخې مظاهرې وسوه چې پکې لږ تر لږه 2 کسان ووژل شول. جرمني پرون تایید کړ چې په دې هیواد کې د ایران سفیر علي ماجدي د 13 دسمبر میاشتې په 2 نیټه احضار کړی و. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د ایران سفیر ته خبرداري ورکړی چې د هغو افرادو او ډلو په اړه جاسوسي چې له اسرائیل سره نږدې اړیکې لري د جرمني له قوانینو ښکاره سرغړونه ده. یو جرمني چارواکی وویل چې د ایران سفیر ته په ډاګه کړی چې د دې هیواد پر خاوره دا ډول فعالیتونه به په هیڅ صورت د زغملو نه دي. د موضوع وروسته تر هغه افشا شو چې په تېر مارچ میاشت کې یو پاکستانی سړی د ایران سپای پاسداران ته د جاسوسۍ په تور په 4 کاله بند محکوم سو، او وروسته یې بیا د استیناف غوښتنه هم رد سول. مصطفی حیدر سید نقفی د جرمني او اسرائیل د دوستۍ د ټولنې د مشر د فعالیتونو په اړه د جاسوسۍ په قضیه کې د جرمني د اساسي قانون د محکمې لخوا مجرم پیژندل شوی و. او ټاکل شوی دی چې د امریکا ولسمشر د رواني جنوري میاشتې په 14مه په سپینې ماڼۍ کې له خپل قزاقي سیال سره وویني. سپینې ماڼۍ پرون وویل ډونالډ ټرمپ او نورسلطان نظربایف په د سیمه ییز امنیت په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک شراکت د پراخولو او اقتصادي همکاریو پر لارو چارو خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر ټرمپ او نظربایف به د افغانستان د مسلې په شمول د یو شمېر نړیوالو مسایلو او ستونزو په اړه هم خپلو کې وژغېږي. د قزاقستان ولسمشر ویلی دی چې هیله من دی له تروریزم سره په مبارزه کې به د قزاقستان او امریکا ترمنځ همکاري پراخه سي. د خبرونو پای.
دولس بجې او شپږ دقیقې سپېتا سیاسي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان دفاع وزارت وایي په افغانستان کې ډیری حملې چې حقاني شبکې کوي مسؤلیت داعش ډله د نورو په اشاره پر غاړه اخلي.
موږ په ګاونډیانو کې ته بزرګنمایي کېږي او دوی ته هغه هدایتونه ورکول کېږي چې دوی په افغانستان کې ځینې ادعاګانې سرته رسیږي.
پر دې مسئلې مو د پوځي مسایلو د یوه تحلیلګر نظر هم اخیستی دی.
ترهګرې ډلې پر مجموع په افغانستان کې فعالیت کوي یا په منطقه او په سیمه کې فعالیت کوي. د دوی درشا د هغه قوي استخباراتو لاسته په خصوص د ISI او د ایران استخبارات.
په خصوص کې ځای کوچن وایي چې ځینې قومونه یې ستونزه نه هواروي.
که دا مشکل د والی صاحب سره چې موږ موافقه وکړه هله نه چې نو موږ کولی شو په تچا د خدای چې د جلال آباد لار مو تړو.
اقتصادی خبرونه هم خبرو او د کابل چپرسپانه ته هم کتنه کوو. یو جالب مطلب مودا دی چې د کاناډا حکومت غواړي له مصنوعي ذهانت په استفاده په ټولنیزو شبکو کې د ځنواجنې د قضیو مخاونسي. د مخکښ شوزو پروګرام د خبرونې په دویم نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلای شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي په افغانستان کې ډیری حملې چې حقاني شبکې کوي مسؤلیت داعش ډله د نورو په اشاره پر غاړه اخلي. د افغان حکومت یوې باوري سرچینې د دفاع وزارت دغه ادعا تایید کړې ده. دفاع وزارت وایي داعش ډلې په افغانستان کې ځپلې او د تروریستي حملو توان نه لري. دا په اصل کې ده چې په وروستیو کې ظاهرا داعش ډلې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. حدیث پردیسي دغه مسلې تعقیب کړې د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات راکوي.
سالی صاحب سلامونه تاسو ته او د رادیو محترم اوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې ډیری کیدونکې حملې حقانی شبکه کوي او بیا وروسته چې داعش ډله د دغه حملو مسؤلیت په غاړه اخلي، په یو شکل هڅه کیږي چې داعش ډله په افغانستان کې ډیره ځواکمنه وښودل شي. په داسې حال کې چې دا مسله برعکس ده او د افغانستان د دفاع وزارت په خبره په دې وروستیو کې داعش ډله د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې مختلفا په شرق مشخصا په شرقي برخه کې په ننګرهار کې ډیره ځپل شوې او په جوزجان کې دا ډله ځپل شوې ده. او دفاع وزارت مول کله چې په دې رابطه پوښتنه وکړه چې د دې مسلې تر شا د چا لاس کې دی او داعش ولې هغه بریدونه چې حقانی شبکې کوي دوی مسؤلیت پر غاړه اخلي، دوی ویل چې داعشیان دغه کار د استخباراتو د سیمې د استخباراتو په مشخصه توګه د پاکستان د استخباراتو په لارښوونه او هدایت دغه کار کوي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویاند مرستیال محمد راتمنش په دې اړه ازادي رادیو ته داسې ویل.
خو یقینا دوی د استخباراتي کرنسي په منطقه کې په ازموش په ګاونډیانو کې سته بزرګنمایي کېږي او دوی ته هغه هدایتونه ورکول کېږي چې دوی په افغانستان کې ځینې ادعاګانې سرته رسیږي او غواړي چې ځان کښتلی وښیي.
سالی صاحب، دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل کې خونړۍ د خونړیو حملو مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست او د البته دا به هم وایم چې د افغان حکومت یوې بلې باوري سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دفاع وزارت دغه معلومات تایید کړل او دا خبره یې سمه وګڼله چې په افغانستان کې ډیری کیدونکې حملې چې تر شا یې حقاني شبکه او د سیمې استخبارات دي او کله چې مسؤلیت داعش ډله په غاړه اخلي نو دغه حمله په اصل کې حقانی شبکه او نور تروریستي ډلې چې خورا پیچلې هم وي تر سره کوي، او داعش ډلې د دې لپاره مسولیت په غاړه اخلي چې په یو شکل دغه ډله په افغانستان کې ځواکمن او خودل شي. بل سالیسی
ډیره مننه. حدیث پردیس په کابل کې و مردل چې د افغانستان دفاع وزارت وي په افغانستان کې ډیرای حمله چې حقانی شبکه یې کوي مسولیت داعش ډله پر غاړه اخلي. د پوځي چارو ځینې تحلیلګران هم دا مني چې په افغانستان کې ډیرای حمله د حقانی شبکې لخوا کیږي. حدیث پردیس د پوځي چارو لشنون کې محمد اګل مجاهد سره مرکه کړې ده. په سر کې پښتلې په داسې حال کې چې حقانی شبکه ځینې حمله کوي مسولیت بیا ولې داعش ډله پر غاړه اخلي؟
د حقانی شبکه د ډیر وخت نه فعال ده او ډیره قوي شبکه ده او د ایسای د خوا تقویت کیږي، اما کوم عملیات داعش نوې د میدان تر دنګلې دي تقریبا یو کال او نیم کال کیږي په افغانستان کې فعال شوی دی. دغه عملیات تر سره کیږي دا د داعش په توان کې نسته. زه مطمئن یم د دولت خبري هم تر یو حد زیاده رښتیا هم دي. د سازماندهي دغه تروریستي عملیات ټول د حقانی شبکه کوي په غاړه واخلي.
جنرال صاحب تاسو خبرې مې قطع کړې، داعش په دې کې هغه څنګه د دې حملو مسولیت اخلي؟ څه غواړي؟ هڅه کوي چې په یو شکل خپل قدرت وخی او که یو چاله خو هغه ته ویل کی کڅنګ
داعش د حمله په غاړه اخلي. دوی ته هم د پاکستان د استخباراتو د خو او د منطقي د استخبارات د خو کم کسان چې داعش تمویل او تجهیزي او ته دستور ورکول کیږي په خاطر دې چې دا قدرت نمایي وکړي په افغانستان کې. او تاسو پیږئ چې داعش د افغانستان د پاره اصلا جوړ شوی نه دی. د طالبان خو په افغانستان کې امارت اسلامي غواړي، ولی داعش خلافت دا والدي په ټول نړۍ د اسلامي نړۍ کې، او داعش یو غواخ دی د نورو سایګانو د پاره، د افغانستان د هم سایګانو د پاره. په دې خاطر دا زیات د حملات په غاړه اخی څوک خپل قدرت نمایي وکړي په افغانستان کې، مګر اصلي د دې شاته د پاکستان ایسای دی او د نور استخباراتي شبکې دي چې داعش او دا نور ترهګری دلی تمویل او تجهیزي.
جنرال سبروسی پوښتنه مې دا کوله چې تاسو په خپلو خبرو کې یو څه اشاره ورته درلوده چې حمله حقانی شبکه کوي او مسولیت داعش اخلي پر هغه عوامل ته چې تاسو اشاره وکړه، نو فکر نه کوي چې دغه دواړو ډلو ترمنځ همغږي خي او ک چې دغه دوه ډلې چې یو بل قوه خطر ګڼل کیږي همغږي کیږي نو څومره ګوخ را منځ کولای شي؟
په دې کې شک نشته چې ترهګری ډلې پر مجموع چې په افغانستان کې فعالیت کوي یا په منطقه او په سیمه کې فعالیت کوي د دوی درشاد هغه قوي استخبارات ولاسته، په خصوص د ISI او د ایران استخبارات. دا دوی خپل همغږي نه لري. زه په دې کې مطمئن یم چې د حقانی شبکه د داعش سره همغږي ځکه نه لري چې داعش هم سلفیان دي او د حقانی شبکه حنفي مذهب دي. دوی خپل منځ کې اختلافونه لري، اما د استخباراتي کړۍ چې د دوی تر ټولو شاولار دي د سازمانیان هغه کوي او د هغو د خوا دوی رهبري کیږي او د اوس هم تمویل تجهیز د دوی د نورو د خوا دی. وخت چې هغه یو متل دی چې چا پیسې در کړي نو خبرې به هغه کوي، نو تو یې نسه کولی ځکه د همغږي د دوی چې راولي هغه کسان یې راولي چې دوی تمویل او تجهیز او تربیت کیږي.
د پوځي چارو شننکي محمد اګل مجاهد ول ازادي رادیو سره په خبرو کې دوه ول چې په افغانستان کې ډېرې هغه حمله چې حقانی شبکې کوي داعش ډلې مسولیت پر غاړه اخلي. بل خو د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش ډلې په افغانستان کې ځپلي او د تروریستي حملو د کولو توان نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د 2019 میلادي کال په وروستیو اتو میاشتو کې څلور ځله ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې ټولنې یو غړي په کابل کې یو کنفرانس ته ویلي چې دغه ملکیانو ته دغه مرګ ژوبله د ناامنیو په وروستیو پیښو کې اوښتې ده. له کابل واصل وصال نور جزئیات راکوي.
مننه سالی صاحب. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ نن یو راپور خپور کړ چې د 2019 میلادي کال د 13 مئی میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د دسمبر میاشتې تر پایه پورې په افغانستان کې دوی وایي شاوخوا 4000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغه ګروپ غړي عزیز احمد تسل د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې دغه مرګ ژوبله د وسلوالو ډلو د ځانمرګو بریدونو او د افغانو بهرنیو ځواکونو د ړندو هوایي بمباریو له امله ملکی خلکو ته اوښتې چې ډېره د اندېښنې وړ ده.
په ټول افغانستان کې په تیر اتو میاشتو کې 1302 کسان شهیدان شوي دي او 2300 کسان زخمیان شوی دی. یعنی دا واقعا هم د افغانستان دولت لپاره او زموږ ټول ټولنې لپاره یا د افغان ولس لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. که چیرې دا او دې ته ورته نور نهادونه سره یو نه شي او د غږ سره متحد نه همدغه ځای دې شاهد وي چې روان 2013 کال به هم د ملکی مرجوب لپاره تر ټولو خونړی کال ویاد شي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې راپور چې نن خپور شو ښیي د داعش ډلې د بمی او ځنمرګو بریدونو کې 328 تنه وژل شوي او 944 نور ټپیان شوي دي. دا شان د دغه راپور د موندنو له مخې په تېرو اتو میاشتو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې 299 تنو ملکیانو ته مرګ ژوبله وښتې ده. یادې ډلې په افغانستان کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله د مذهبي، علمي او کلتوري ځایونو ویجاړول، د دیني، اخلاقي او حقوقي ارزښتونو خلاف بللي او په سختو ټکو غندلی. دغه ډله له حکومت او وسلوالو ښکېلو ډلو غواړي چې د جګړې ټول اصول او قوانین مراعت کړي.
ډېره مننه. یو واصل وصال و په کابل کې د راپور کې مو واورېدل چې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د 2018 میلادي کال په وروستیو اتو میاشتو کې په افغانستان کې 4000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اوس مرضی احمدزی اقتصادي خبرونه لولي.
ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د افغانستان د پلاستیکي توکو نړیوال صنعتي نندارتون جوړ شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونیویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې د افغاني، هندي، ایراني او پاکستاني شرکتونو پلاستیکي توکي په سلو غرفو کې نندارې ته ایښودل کیږي. ښاغلي پسرلی د دغه نندارتون هدف د افغاني پلاستیکي صنعت پیژندل، بهرنۍ سوداګرو او هم د یادو هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو پیاوړتیا یاده کړه. د افغانستان د پلاستیکي توکو دغه نندارتون څلور ورځې دوام کوي. د کرنې او مالداری وزارت وایي د افغانستان په 15 بیلابیلو ولایتونو کې د 1409 مریض کال راهیسې له انګورو څخه د ممیزو جوړولو 424 ممیز خونې جوړې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي. د دې وزارت وایي اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د دغو ممیز خونو ارزښت 180 میلیونه افغانۍ ده چې لګښت یې د کرنې او مالداری وزارت ورکړی دی. نوموړی وایي په دې سره له انګورو څخه د ممیزو معیاري تولید ډیریږي او هم د بزګرانو اقتصاد ورسره پیاوړی کیږي. په پام کې ده چې د روان مریض کال تر پایه په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم 400 نورې ممیز خونې هم جوړې شي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړۍ 1250 افغانۍ، د بریا 50 کیلو بوجۍ 1250 افغانۍ، د وریجو او درنی منی بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1050 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول 450 او 1 لیتر ډیزل 450 افغانۍ پلورل کیږي. او هم دراس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 83 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 94 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 430 افغانۍ.
او سم یو نړیواله مسأله چېړو. د امریکا استازو جرګې د یو پریکړلیک په تصویبولو سره په ایران کې د حکومت ضد پراخو اعتراضونو ملاتړ کړی او د حکومت لخوا ځپنې په کلکه غندلې ده. دغه پریکړلیک دغه ورځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې غواړي چې په ایران کې له بشري حقونو پر سرغړونکو نوي بندیزونه ولګوي. دا مسأله نوریاس نوري تعقیب کړې په سټوډیو کې راسره دی. نوري صاحب، د استازو جرګې لخوا په دغه تصویب شوي پریکړلیک په مشخص ډول څه ویل شوي دي؟
بلې سالی، د امریکا د استازو جرګې لخوا په دغه پریکړه لیک چې پرون تقریبا په بشپړ اکثریت تصویب شوی، په دې معنی چې د دې جرګې 415 غړو ورته مثبت او یوازې 2 منفي رایه ورکړه، په ایران کې د حکومت ضد معترضینو ملاتړ شوی او دغه راز د تهران لخوا د ځپنې اقدامات لکه څنګه چې تاسو وویل په کلکه غندل شوي دي. په پریکړه لیک کې ویل شوي چې دا جرګه د ایران د خلکو چې د یو مستبد او فاسد رژیم پر وړاندې قانوني او سوله ییز اعتراضونه مخ ته وړي ولاړه ده، او د ایران د خلکو په وړاندې د حکومت له لوري له بشري حقوقو څخه جدي سرغړونې په کلکه غندي. پریکړلیک همداراز د ولسمشر ټرمپ له ادارې غواړي چې په ایران کې له بشري حقوقو په سرغړونکو نوي بندیزونه ولګوي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر اید رایس ویل د دې ترڅنګ چې د ایران له خلکو سره دریږو، باید دا هم روښانه کړو چې دوی زموږ د بندیزونو قرباني نه شي، بلکې په دغو بندیزونو کې باید مستبد او بې ثبات رژیم په نښه شي، نه د ایران خلک.
بله نوري صاحب، په ایران کې د حکومت ضد پراخ مظاهرو په لړ کې ویل کیږي چې ډیر کسان نیول سوي دي. په دې اړه خپله د ایران چارواکو یا رسنیو تر اوسه پرې څه ویلي دي؟
تر اوسه پورې د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې چې البته د تیر کال د دسمبر د میاشتې له 28مې راهیسې پیل شوي دي، د په سلګونو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړل شوی دی. په دغو مظاهرو کې البته دغه راز 22 کسان هم وژل شوي دي. پرون د ایران د پارلمان یو غړي وویل چې شاوخوا 3500 کسان نیول شوي، خو په پارلمان کې بیا یو بل اصلاح غوښتونکي وکیل محمود صادقي وویل چې د نیول شوو کسانو شمېره له دې ډېره لوړه ده. البته د یادونه وړ بولو چې په ایران کې د دغو حکومت ضد پراخو اعتراضونو په ترڅ کې ډیر کم خبرونه د رسنیو له لوري ورکول کیږي، او اکثره چارواکي ایراني چارواکي هم په دې اړه څه نه وایي. خو په عین حال کې بیا د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای ادعا وکړه چې تهران هغه دسته چې د ده په وینا د امریکا د متحدو ایالتونو برېټانیا لخوا په ایران کې ناارامیو ته د لمن وهلو لپاره ترتیب شوې وه شنډه کړه. خو متحدو ایالتونو او نورو بهرنیو هیوادونو چې د ایران ستر مذهبي مشر تورن کړي دي دغه تورونه رد کړل. په ایران کې پیل شوي د حکومت ضد پراخ اعتراضونه په لسګونو ښارونو کې پیل شوي، پراخه بیکاري او دغه راز اداري فساد هغه اصلي عوامل دي چې معترضین لارو کوڅو ته راایستلي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په لوګر کې میشت کوچیان وایي خوستي قومونه دي په دې ولایت کې د دوی په وړاندې تړلې لارې پرانیزي، کنه دوی به هم د ځینو لارو د تړلو اقدام وکړي. خو چارواکي وایي چې ډیر ژر به دغه ستونزې ته حل لاره پیدا کړي. تفصیل له نجیب الله الخیل ناوري.
په لوګر کې میش کوچیان وایي کچېرې یو شمېر هغه خوستي قومونه چې په یاد ولایت کې پر کوچیانو د تاګ او راتګ لارې تړلې پرانیزي، نو دوی به د خوست کابل په ګډون یو شمېر نورې لارې پر خوستیانو باندې کړي. کوچیانو یاد سرګندونې د سه شمې په ورځ د لوګر د التامور په سیمه کې په همدې موخه جوړ شوي لاریون کې رسنیو ته وکړې. لاریون کوونکو چې شمېر خواوشا 1500 کسانو ته رسېده، ویلې چې ځینو خوستي قومونو پر دوی خار ته غځېدلې لارې تړلې دي. قومي مشر سردار کوچی آزادۍ راډیو ته وویل
دوی مهلت راکړ دوه ورځې به موږ صبر ورته کوو، که دغه مشکل حل نه سولو موږ بله لار نشته، مګه به دغه لارې بندو په هغو محدودو خلکو چې چا دا چل راښودلی دا د موږ نه اوس دا غوره ښودلی ده.
رضا خان کوچی وایي چې دوی د 1500 کلونو شرعي اسناد لري. که چیرې مرکزي حکومت دا مسله حل نه کړي، نو دوی کولی شي د خوستیانو پر مخ د کابل، جلال آباد، لوګر او ګردیز لارې وتړي.
که دا مشکل د والي صاحب سره چې موږ موافقه وکړه حل نه کړي، حکومت یا مرکزي حکومت حل نه کړي، دا قانون حل نه کړي، نو موږ کولی شو په تچا د خدای چې د جلال آباد لار موتړو، کابل موتړو، لوګر موتړو، ګردیز موتړو، د سټو پورې.
د انور په نوم یو بل کوچی وایي چې دوی د پخوانی پاچا ظاهر شاه له وخته د کوچیانو د سیمې فرمان لري.
دا څلور څلوېښت کاله ظاهر شاه پاچاهي وکړه، دا موږ خوړلې، دغه ورونه د موږ ده، د موږ دا موږ باندې چې څو د غصبګر نوم کړي، موږ خپل فرمان لرو. موږ سره
خوست والی حکم خان حبیبي چې له کابل خوست ته پر لاره وو، لاریون کوونکو ته ورغی او له هغوی وغوښتل چې لارې دې نه تړي. ده وویل ډېر ژر به یاد ستونزې ته د حل یوه مناسبه لاره پیدا کړي.
د خوست ولسونو یو دې دا وړاندیزونه لرل چې هلته غصب سوی نظامی کمیشن می تعین کړای صاحب دتلالای تاسو ټول په جریان کې مورچې رنگی سوي دي، غصب رنگ سوي ده. خو متاسفانه کله چې زرا وترم بیا د یو تعداد حرکت په اشاره باندې دوی ختلی اولته لارې باندې سوي تمرا شنو وځوي چې زه خو سره سم ګوټه پلاس خلاص او خلیت نه پیګو.
بلور ته د خوست قومونه وای چې کوچیانو خپل کوچیانه ژوند پریخه او هغه میلو کې چې دوی به د ژمي په دریو میاشتو کې حالت خیمه لګولي او اوړي کې به بیرته پکتیا او لوګر لوري ته تلل، اوس په کې زرګونه کورونه جوړ کړي او هڅه کوي چې قرار قرار د خوست د ختیځ لوري ټولې دښتې او غرونه لاندې کړي. خو کوچیان وای د خپل میلو اسناد لري.
تاسو آزادی رادیو ته ورجاست. په دې خبرونه کې مو یو ساينسي مطلب هم درلود خو وخت ورته پات نه سو. اوس به حمید مومند راته وایي چې په کابل کې نن ورسپانه څه خبره کړي.
د کابل ورسپانه نن ډېره په ګمارونو کې د مداخله په اړه د ملي شورا غړو ته د ولسمشر په پرونی خبرداري او د برېښنايي تذکرو د ویش په اړه په پورته شو بحثونو مطالب خبره کړي دي. سرخط ورسپانه د ولسمشر پرونی سرګندونو ته په اشاره لیکلې ده چې له وزارتونو سره د ملي شورا د غړو معاملې په افغانستان کې د حکومتداري په برخه کې یو جدي ستونزه ګڼل کېږي. ورسپانه لیکي چې د دې ترڅنګ نوماند وزیران چې له ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کول ورته ضروري دي، د وکیلانو د نږدې کسانو د ګمارلو په اړه معاملې کوي، سوله جرګې نه د باور رایه ترلاسه کړي. ورسپانه لیکلی ده چې ولسمشر ته پکار ده چې د ملي شورا د غړو په سر وزیرانو ته هم خبرداري ورکړي چې له وکیلانو سره له معاملو لاس په سر شي، ځکه د ورسپانه په وینا وزیر او وکیل د کرسۍ د ترلاسه کولو لپاره یو بل ته اړتیا لري، نو پکار ده چې ولسمشر هم دواړو ته پام وکړي. ورسپانه په پای کې دا هم لیکلی ده چې د داسې مسایلو د خپرولو لپاره رسنیو ته لاسرسی ورکول به د وکیلانو د مافیایي فعالیتونو په مخنیوي کې مهم رول ولوبوي. هټ اف ایشیا انګلیسي ژبې ورسپانه هم په ګمارنو کې د وکیلانو د مداخلې په اړه د ولسمشر پرونیو څرګندونو ته کتنه کړې او لیکلی ده چې ښاغلی غني په خپلو خبرو کې دا خبرداری هم ورکړ چې د وکیلانو دا ډول مداخلې به ثبت او خپرې شي. ورسپانه لیکي چې د دې خبرداري ترڅنګ ولسمشر دا هم په ډاګه کړ چې په هغو ګمارنو به لاسلیک ونه کړي چې د فشار په وسیله کېږي. ورسپانه لیکي چې ولسمشر غني په خپلو څرګندونو کې دې ته هم اشاره وکړه هغه کسان چې په واسطو ګمارل کېږي د جنگ له ډګره تښتي او دا کسان د ګمارنې په بله ورځ غلا کوي. ویسا ورسپانه هم په یو مطلب کې د ولسمشر په پرونیو څرګندونو بحث کړی او لیکلی دی چې ښاغلی غني ژمنه وکړه چې د کورنیو چارو وزارت کې به په واسطو ګمارنې پای ته ورسوي. ورسپانه لیکي چې ولسمشر په خپلو خبرو کې دا باور هم څرګند کړی چې د پولیسو د اصلاح پرته د قانون پلي کول به ناشونی وي. د ورسپانه په وینا افغان ولسمشر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې تر دې مخکې د کابینې ځینې غړو او د مدني ټولنو ځینو فعالانو په بیا بیا په ګمارنو او نورو چارو کې د وکیلانو د لاسوهنې په اړه شکایتونه کړي وو. د برښنایي تذکرو د ویش په درشل کې پورته شوي بحثونه بله مهمه مسله ده چې د کابل ځینو ورسپانو پرې بحثونه کړي دي. اوټلوک افغانستان انګلیسي ژبې ورسپانې د ولسمشر د دویم مرسیال سرور دانش په حواله لیکلی دی چې د برښنایي تذکرو په ویش کې د ځنډ لامل ځینې قومپاله افراطون دی چې دا پروسه یې یرغمل کړې ده. خو ورسپانې دا نه دي لیکلی چې ښاغلی دانش په دې اړه د کومې ډلې او یا کس نوم یاد کړ او که څنګه، خو ویلی دی چې ښاغلی دانش له سیاسونو او نورو مخورو وغوښتل چې د قومي مسایلو په اړه باید له زیات احتیاط څخه کار واخلي. ورسپانې لیکي چې ټاکل شوی وه د برښنایي تذکرو د ویش لړۍ تېره اونۍ پیل شوی وه، خو د ځینو وکیلانو د اختلافاتو له کبله ځنډېدلې ده. میسا ورسپانه بیا د برښنایي تذکرو په اړه د مشرانو جرګې په حوله لیکلی دی چې په اساسي قانون کې د مصلحت لپاره ځای نشته او حکومت باید ژر تر ژره د برښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. ورسپانه لیکي چې مشرانو جرګې د غبرګون د ډاکټر عبدالله د وروستیو څرګندونو په وړاندې ښودلې او لیکلی دی چې د مشرانو جرګې رئیس ویلی دی که څوک د تذکرو د قانون په اړه ملحوظات لري نو له قانوني لارو دې اقدام وکړي. ورسپانه وړاندې د مشرانو جرګې د بل غړي په حواله لیکلی دی چې د برښنایي تذکرو په ویش کې ځنډ هم له اساسي قانون سرغړونه ده. هیواد دولتي ورسپانه هم د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې د ولسمشر د دویم مرسیال په حواله په غټو ټکو سره لیکلی دی چې د برښنایي تذکرو د ویش بهیر د قومي افراطونو لخوا یرغمل شوی دی. ورسپانه وړاندې د دې بهیر په اړه پورته شو بحثونو ته په اشاره لیکلی دی چې باید زیات احتیاط وشي سو دا بهیر د افغانانو ترمنځ د بیلتون سبب نشي.
او سم د ځینو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه.
ستاسو ل پیغامونو
الو د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه رمزه د غزنی ولایت نل تاسو سره تماس کیم او د ما په ملي اردو کې یو کال تیر شلو او بیا یو کال نه پز دا یو درې کال کیږي مونږ پکې ما او غواړم چې خپل مونږ پکې جوړ کړم او زه شوبه په شوبه باندې ګرځم او هیڅوک د ما ضمانت نه کوي. دا غام چارواکو ته د ما دا پیغام ورسوي وسلام احترام.
السلام علیکم. زه ننګیالی افغان د زابل ولایت خاکي افغان ولسوالۍ زه د سربن له منطقې څخه تاسو سره په تماس کې یم. د زابل ولایت خاکي افغان ولسوالۍ سړکونه ټول په غرو راوچې تللي دي، هغوی ته هېڅ توجه نه ده شوې او هېڅ چا کار نه ده پرې کړی او خلک ګوښ په خپلو لاسونو باندې په خپلونګونو بېچو پر دې باندې کار کړی دی چې هغه په نیس باندې شمار ده. لهذا که حکومت موسسات د دې سیمې له سپین ږیرو د دې خلکو سره مرسته وکړي او دا سړکونه ورته ورغوي او د ولایت چارواکي د طالبانو سره په تفاهم په دوو لارو کار وکړي، دا د ټولو ملت ته د ټولو کور ده. لهذا خواهش مې دا ده چې زما پیغام زر تر زره په دا وخته د روانه جاري خپرونه کې نشر کړي تر څو ولایت چارواکي واوري او باندې غور وکړي او د دې سړکونو غور وکړي او ورغوي. وسلام با احترام ننګیالی افغان له زابل خاکي افغان څخه.
السلام علیکم زلر گل کندهار ولا کفنجوایی و لساری ده سلاوات کلی صدقه پیغام تاست پردم ده غزمور مکتب برابر د واته کال کېږي چې معاش تنخوا هر شی راوځي او ی اول شی هم راوځي مګر ماشومان لس کسه اولس کسه درس نه پسې وایي او بله غوښتنه مې دغه ده دغه زموږ سړک د زموږ د کلي څخه منظور شوی دی بیا د پنجوایي د ولسوالۍ پورې وسکر د دغسې منظور او پیسې وار شی پر راوتلي دي دغسې ویجاره پاته دي بس دغه زموږ غوښتنې که د دولتي چارواکو پورې ورسوي ډېره مننه وي. السلام علیکم وسلام په احترام.
د ازادي رادیو د څو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مله ازادي رادیو نو اوریدل چې د دوی پر جدي ستونزو راڅرخېدل. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو وروسته د 12 ساعتونو لپاره اوریدلای شي. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلای شي. د ویب سټ آدرس مو د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د خبرونه په پاتې 28 دقیقو کې د مخکښو شوزو پروګرام خبريږي. خو تر پروګرام مخکې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي که چیرې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو مودې د تمدید په برخه کې د کابل او اسلام آباد ډیپلوماتیکې هڅې نتیجه ور نکړي، دوی به افغانستان ته د هغوی د بیړنۍ بیرته راتلو لپاره چمتووالی ونیسي. دا خبره د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیل نن ازادي راډیو ته وکړه. د هلمند ولایتي شورا یو غړی نن سهار په مرکز لشکرګاه کې وژل سو. د هلمند امنیه قمندانۍ ویان عبدالسلام افغان ازادي راډیو ته وویل چې مولوي مختار احمد نن سهار تل منځه وروسته کور ته روان و چې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل سو. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. آذربایجان وایي په افغانستان کې د خپلو سولساتو سرتیرو شمیر زیاتوي. دا مهال څلور نوي آذربایجاني سرتیري په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په لیکو کې موجود دي. خو د آذربایجان دفاع وزارت په ویلامی کې ویلي چې دا شمیر به 130 ته لوړ کړي. ټاکل شوی ده د امریکا ولسمشر د رواني جنوري میاشتې په 14مه په سپینې ماڼۍ کې له خپل قزاقي سیال سره وګوري. سپینې ماڼۍ پرون ویلي چې ډونالډ ټرمپ او نور سلطان نظربایف به د افغانستان د مسلې په شمول د یو شمیر نړیوالو مسالو او ستونزو په اړه په خپلو کې خبرې وکړي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې په یو پریکړه لیکي چې تقریبا د رایو په اکثریت تصویب سوه د ایران د حکومت ضد مظاهرچیانو ملاتړ کړی دی. او جرمني پرون تایید کړی چې په دې هیواد کې د ایران سفیر علي ماجدي د 13 دسمبر میاشتې په 28مه نیټه احضار کړی و. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د ایران سفیر ته خبرداري ورکړی چې د هغو افرادو او ډلو په اړه جاسوسي چې له اسرائیل سره نږدې اړیکې لري د جرمني له قوانینو ښکاره سرغړونه ده.
مخکخه خزی
درنو اوریدونکو السلام علیکم. تاسو د افغانستان سیمه او نړۍ ورسی خبرونه له ازادي رادیو څخه اوریدل. وړاندې مو د مخکې خزي خبرونه کې زه یوسف زدران هرکلی کوم. نن مو د مخکې خزي ونیز خبرونه ته مریم زرمتی میلمنه کړي. اغلی زرمتی د روغتیایي روانشناسي په برخه کې لیسانس او د جزا او جرم پیژندلو په برخه کې ماستری لري. 15 کاله د خزو د حقوقو د ملاتړ په برخه کې منډې ترې کړي. د تاوتریخوالي او حقوقو اړوند 4000 قضیه تر اړوند بنسټونو رسولي. دا ایل پونم د ټولنیز مرکز لاري انجونو او هلکانو ته لنډمهاله کورسونه برابر کړي. په وو مرکزی ولایتونو کې د بندخونو او زندانونو څخه نظارت کړي چې میرمنې پکې ساتل کیږي. د رواني ستونزو سره د مخ خزو روغتیایي لاسنیوي کړي او د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون غړي پاتې شوی. په ټوله کې مریم زرمتی څنګه دغه مبارزې ته ملاتړ لري او اوس خپل ځان په کوم ځای کې ویني؟ دا او ډیر نور څه د مخکې خزې په نننۍ خبرونه کې له مریم زرمتی څخه اوري. زرمتی سپ خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی. ستړي مشه مننه چې د مخکې کې خزې په توګه په خبرونه کې را سره یې لګ ډیر فعالیتونه مونږ اوریدونکو ته بیان کړ. څنګه د ځای ته رسیدلې ول مدغ مبارزې ته ملاتړ لري؟
زدران صاحب محترم ډیر زیات مننه. زه هم په خپل وار سره سلامونه ونی کې هیله درنو اوریدونکو ته تخنیکی همکارانو ته تاسو ته
ډیر مننه.
ټولو ته وړاندې کوم او هیله ده چې ښه شپې ورځې ولرو.
خیر اوسې. ډیر مننه.
د تاسو د پښتنې په اړوند باندې باید پوه شم. طبیعي ده په افغانستان کې اول خو دې ترازو سي انسان نفسن او ذاتن یو متحرک موجود خلق سوی ده او بالاخره د ژوند هدف او منډه او ترړه ده او غواړي چې ځان ته په ټولنه کې او په د ژوند په مسیر کې لاره پیدا کړي او د ژوند کولو لپاره ځان ته مسیر وټاکي. طبیعي ده چې هره ټولنه له خپل ځانه دود، عرف، عنعنات او کلتور لري او ټول د کلتوري مسایل مثبت مسایل هم نه وي. ځینې ناخوالې په ټولنه کې د دې سبب کیږي چې هغه دود وګرځي او هغه ناخوالې د دې سبب کیږي چې د خلکو حق او حقوق نقص کړي. نو موږ تاسو په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې د ټولنه متشکله بیلابیل اقوامو ده، بیلابیل ژبې دلته موجودې دي، بیلابیل عرفونه او عنعنات دلته حاکم دي او طبیعي ده چې په داسې بندو ټولنو کې زیاتره ښځې او ماشومان د ستونزو سره مخامخ وي. دا یو اما سیر ده، یو تدریجی سیر ده او تقریبا تحمیلی بحث ده. په ځینو ټولنو کې هغه روال یا هغه سیستماتیک تاوتریخوالی په دې شکل باندې جوړیږي چې یو قشر باید دغه قرباني ورکړي. او زموږ په ټولنه کې په تاسف سره چې دا قرباني ورکوونکی قشر زیاتره یې ښځې دي او په دغو تیرو وروستیو کلو کې ماشومان هم د دې جز ګرځېدلي دي. تر یو وخت پورې خلکو په شکل نه په شکل باندې منلی وسې، بل اخر خزه یا د کور دی یا د ګور ټولنې هم دا منلی وسې. خزه صرف د دې لپاره حساسه وي ده چې باید په کور کې اوسېږي، ماشوم نړۍ ته راوړي، ماشوم وروزي او لکه یو مستخدم په کور کې عرضه د خدماتو وکړي. ولې موږ تاسو دې نړۍ روال او سایر وینو سي دا ډول نه ده. او د کله سي نبوي احادیث او شرعي احکام ته هم راځو ګورو سي خدای پاک د انسان خلقت د دې لپاره نه ده تر سره کړی سي یو دي د بل خدمتګار اوسېږي. د انسان خلقت برابر خلق کړی ده او داسې خلق کړی ده چې دوی یو له بل سره ژوند وکړي، په ملګرتیا ژوند وکړي، نه په غلامي. نو طبیعي ده چې کله چې په ټولنه کې موږ او تاسو غواړو چې انساني ژوند ولرو او انساني اړیکې تجربه کړو، باید تعادل په نظر کې ونیول سي. نو تاسو پښتنه وکړئ چې تاسو څنګه دې موضوع ته راغلي؟
تاسو ډیر زیات فکر او خم قدمه ورکړه او لغې وروسته مغه مبارزې ته لورې تبن روخانه شوې دی. اوردونکو ته موږ ته هم اومل چې زمونږ د ژوندانه هدف منډه ترړه ده او دا چې مسیر وټاکو. فکر نه کوي په افغاني ټولنه کې دا خورا یو سخت ټارګټ او هدف ته سړی ورورسیږي. په تیر هم تاسو مېرمنو ته
په واقعیت سره دا یو سخت هدف ده، ځکه بند ټولنه کې بیا په تیره بیا په پښتنه ټولنه کې، په افغان ټولنه کې د ښځې لپاره د مسیر پیدا کول او هغه هم یو داسې یو ګول او هدف ځان ته ټاکل سي پیغه کې د خپل مو غوړي سي زه خپل غوړم د ځان لپاره هم څه وکم او هغه کسان چې تر مور سره روان دي د غوړي لپاره هم څه وکم. دا یو آسان کار نه ده، ولې سره لدې هم منډه یو ضرورت، یو اړتیا ده. هیڅ امکان هم نه لري چې په اسانه باندې لاسته راسي.
تاسو په شانتې ځینې مېرمنې چې بل اخره دغه هدف ته رسیږي په ټولنه کې کار کوي، دا تاوتریخوالی دا هدف لا هم دوام پیدا کوي کنه؟ به چې کله هدف ته ورسیږي بیا هر څه نورمال کیږي؟
نه، ټولنه کې تاوتریخوالی یا استحقاقونه کله منځته راځي کله چې د انسانانو منافع په خطر کې ولویږي. موږ ټولنه په دې باندې نه ملامت اوس ولې داسې واقع کیږي. په دې ټولنه کې ټولنیز مسؤلیت او اجتماعي تامینات سطح ډیره ټیټه ده. هغه که د نارینه لپاره اوسېږي او که د ښځې لپاره اوسېږي، که چیرته یوه ښځه راځي عرض اندام کوي په ټولنه کې او هغه ځان ته یوه جایګه پیدا کوي، په دې معنا چې نارینه د هغې په وړاندې داسې احساس کوي چې دی د ما جای نیولی ده. نو طبیعي ده چې د هغې په مقابل کې تاوتریخوالی ترسره کیږي.
نو تاسو عملاً چې اوس په ادارو کې شکایتونه موجود دي تاوتریخوالی دغو شیانو یا تاسو ورسره مخ وئ، دا زغمی که تاسو وایئ چې دا یو طبیعي پروسه ده چې مخکې ځي او تاسو باید ژوند وکړئ؟
زغمل او سازش دا علایده مسله ده، ولې داسې ته وغواړي چې ځان ثابت کړي، دا بیا یوه علایده لاره غواړي. د ثابتېدو دپاره باید ښځې په ځان کې ظرفیتونه پیدا کړي او همیشه په چیغو نارو په دادو فریادو په هغه باندې نه کېږي چې یوه ښځه ووایي چې ما ته باید حق راکړي. حق اخیستل کېږي او په هغه وخت کې اخیستل کېږي چې ښځه په ځان کې دا ظرفیت ولري، زه دا توانایي ولرم په علمي لحاظ، په تخنیکي لحاظ، په ټولنیز لحاظ، چې زه وکولای سم په ټولنه کې ځان ته جایګه پیدا کړم. کله مې چې جایګه پیدا کړه، د ما جایګه بیا څوک نه نیسي. د دې لپاره چې زه هغه ظرفیت لرم چې دا جای د ما واوسي.
ستاسو فعالیتونو ته راشو، تقریبا څو کاله، 15 کاله په ځینو برخو کې، په ځینو کې 8 کاله او 10 کاله بېلابېلو برخو کې تاسو مبارزه کړې ده. دغه مبارزې اوس رنګ هم راوړی دی، عمده لاسرونه به مو څه وي؟
عمده لاسرونه یې ما په شخصي ژوند کې، ما په شخصي ژوند کې دا داسې ما وکولای شم وروسته له ډېره زیاته وخته دا وکولای شم چې د ځان لپاره د اقل په علمي لحاظ باندې د ماستري تر ساته پوندې دلته زده کړه وکم، دغه تر څنګ په یو ښه دولتي پوست باندې کار وکم، دغه تر څنګ باندې ټولنیزې اړیکې په یغه لیول کې ولرم چې د یو انسان اړتیا ده او ضرورت ده او هغه کولی شي چې دغو اړیکو په درشل کې هغو مقاصدو ته ځان ورسوي چې کوم مشروع مقاصد دي. او دا ټولنیزې اړیکې طبیعي ده چې په اسانه لاسته نه راځي. د دې لپاره به ډېرې زیاتې قربانۍ ورکوي، د خلکو د خبرو قرباني کېږي، به دوی به په تا پسې توتیې کوي، خبرې به کوي، بحثونه به کوي. ولې ښه خبره به دای سي بلاخره سړی غوږونه کاڼه واچوي او خپل مسیر وګوري او هدف ته وګوري چې چېرته رسېدل غواړم.
دا چې زرګونه قضیې مو له سترګې تېرې کړې دي، هغه ستاسو په پېژندنه کې ما ورته اشاره وکړه، دا مو تر کومو بنسټونو بیا رسولی دي او عموما دا کومې قضیې دي چې تاسو پرې کار کړی دی؟
مخکې لرې نه مې د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې کار کوو، نو د ښځو د حقونو د ملاتړ په برخه کې، نو طبیعي ده چې هلته موږ سروکار د ښځو د قضایو سره وو او هغه هماغه قضایي چې دوی یا په عدلي او قضایي نهادو کې له ستونزو سره مخ وي، چې کله د دوی نسبتي قضیې عدلي او قضایي نهادو ته تللی او یا هم دوی له تاوتریخوالي سره مخامخ وي چې دوی ته نوره لاره معلومه نه وه چې دوی باید چیرته ولاړ شي او څنګه د خپل حق ادعا وکړي. نو د دې لپاره موږ دا قضیه اکثرا عدلي او قضایي نهادو پورې رسولې دي، د میډیا وخت مو رسولې دي، خلکو ته مو د میډیا له لارې نه رسولې دي او تر څنګ یې د عامه پوهاوي په برخه کې موږ ډېر زیات کار کړی دی. ځکه ما مخکې خپلو خبرو کې وویل چې په ټولنه کې تاوتریخوالی په سیستماتیک ډول وي، ولې هلته د خلکو د پوهې کچه شرط ده؟ ځکه په یو وخت کې خلک دا احساس کوي چې نه، همدغه عادي یو موضوع ده، همداسې باید واوسیږي. ولې یو وخت بیا د ژوند روال تغیر کوي، ښځې یا ټولنې غړي وایي چې نه باید په دې شکل باندې ونه اوسیږي، فلحظا باید تغیر راسي. کله چې تغیر غوښتنه یو نفر کوي، نو طبیعي ده چې له مقاومتو سره مخامخ
کیږي. خبر او معلومات نستر دي، مو متسکړي دي او د ژوند هدف مو څو درنه اوردن کې هم چې دا وخت زمونږ سره عمل شوي دي. تاسو د هغه ژوند ته په کوم نظر ګورئ؟ اولاد وړاندې زونه ولر خو نه ورته لري چې په خپل ژوند کې په کوم برخه کې کار وکړي. یا اوردن کې چې دا وخت را سره پاړي کې د تورزخ پرون ته خیر راغلی ستړي مشه سلام راته معرفي کړي.
محترم زادرم صاحب سلامونه تاسو ته درنه ملمنې خور کا وړم بکوم فضل هدي وردګم دې باندې چکول سوالي
خې په خیر راغلی وردګ سه محترم ل میدان وردګونه په خیر راغلی ډیره مننه. څه بویل زمنګ د دیو نه د مخکې خزه مېرمنې زرمتې د فعالیتونو په اړه ترتیب ماتمن تاسو سره شنه پیدا کړی.
مننه محترم، وخت په دې افتخار د ځم زوی دی وړای د چیت سو داسې ته درنه خور چې تاسو فراونه تمل ما کړی. هر څومره چې دا وستو بیا هم کومه ده، نو خدای دې وکړي چې نور خورګونې مو ولرو په جامعه کې خدمت لپاره. نو در څومره چې وستو بیا هم کومه ده، خدای دې په دې لور کې بیا ورته بریالي توپ غوړو، خدای دې نور هم ورته بریالي توپ ور په برخه کو چې دا په دغه لیار کې مختبل ولا شي. انې ملمنه نه مو دا پښتنه ده چې هغه درو پراتو سمو کې چې مو خورونه د نام نه وسایو ده مشکلاتو سره سره کوم دی او ته دې کوم
مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړه ورور.
عبدالخالق له غزنی خبره
کوم. له غزنی نه عبدالخالد دوه ویلې زما په نظر سیده بخیر راغله مهرباني نظر دی اور خبرونه کې بخیر راغله مهرباني
ما خو خبره دا ده چې تاسو خو یو خوران او په هیڅ کې خبره دغه پروګرام ده
او مخکې چې هغه مېرمنې چې په ټولنه کې فعال دي دوی کار کوي او هڅه کوي هغه ته د خبرونه ځانګړې شوې ده مهرباني
کار کوي دې ټولنې نیمه حصہ تشکیلوي باید خپل حق وغواړي
او په دې برخه کې د دوی رول باندې تاسو ټینګار وکړو خو اوردونکو را سره نشته فکر کوم اړ کې وسله د نظر پرې خو بل اوردونکو ته ورسو خبرونه ته بخیر راغلې د مخکې خزي خبرونه اوري
بل محترم یوسف خان زدران صاحب تاسو سلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوردونکو تاسو سلام علیکم د سم موضوع ته کړی دا او دې ته کامیابی غواړو په اړه ارشا کې وطن کامیاب هم ده تر څو تاسو چې موږ دې خبرې با وجود دې چې په افغانستان کې ما بار بار ویل چې مرسالاري د خرافات او ریواجات با وجود دې چې د اخوند تکلیفونه برداشت کړې دي مبارزه کړې چې تر دغه اندازې راشه ده او د دې خبرو سره ملمیږي چې وطن کامیاب ده تر دې نظر به تاسو د مېرمنې څخه پوښتنه ده اوس څومره چې دا وایي چې مقصد د اوس خدمت کوم یا په لیدو پرتو سیمو کې په دیاتو کې ورشو سره خدمت کوم څومره د دې ځای اوریدل کیږي او پر دې چې اوس هم خوشنط سره مخامخ دي په بار بار په دا پروګرامو کې راځي چې په سرادواري کې دومره قضیه سوسوي دي په محکمه کې سوسوي دي او ښځې د خوشنط سره مخامخ دي و دغه قضیو ته څومره رسیدګي کیږي واقعان او څومره د دې ځای اوریدل سوی دي لږی راکینو مدني پالانو څومره دې ځای اوریدل څومره کومه کور سره کړی دي
او ډیر ځاتمن او دا چې دوی په زندانونو باندې ګرځیدل دي بندخون څخه نظارت کړی دی فکر کوي په دې برخه کې افغان خزه لستون سر مخ دی او دا نظارت باید وي د دوی څخه تصویر لري
افغان خزه په هر عرصه کې د سوند سر مخ دی زه درته وایم اول ما خپل ضرور ما خپل شو د سوند سر مخ دی اصلا خو باید اصلاح خپل کور شو هر څلې اصلاح خپل د کور وکي د داسې شوز سره لکه دا چې دا چې دا ګرځي او نور شي او نور خلک هم کاری ور سره وکي واقعا دا سوز دي ستاو دا سوز بل لري او کله چې چې ټلیفون کوو او هم کاری نه وي اصلاحات نه وي خپل د کور اصلاح نه وي نو ما چې په ټلیفون کوو عمل به نه پکوو
خیر سي قاری سي پښتون تاسو نظر او پښتنې مو دواړه په خبرونه کې واخیستل او دونکو ته هم تاسو نظر ورسېدو ډیر مننه چې په خبرونه کې را سره وي یو ورسته اوردونکو چې د خبرونه په دې برخه کې را سره دی دا هم خبرونه کې اخلو لزان سره ورسې بیا مریم زرمتی نظرونو پیغامونو ترازو بیا یو وخت کې تاسو درنو اوردونکو ته نو بد ترکو
سلام مینا درنه جناب زدران صاحب ته او قدرمن مېلمنې مریم زرمتی صاحب ته استاد او محترم تخنیکر انجینر صاحب مبادله او بدیت او ترنو اوردونکو ته اله کوم شروع
وکړو ډیر مننه وعلیکم السلام ډیر زیات بخیر راغلی مهرباني
مننه څنګه والله ورته څه خاص سره پاړی کیم دا قدرمنې مېلمنې د خدمتونو نه نړۍ مننه کوم چې زمونږه دا به تر دا به احساس مظلوم خوند ته کړای دی ډیره نړۍ مننه ترې کوم
ډیر مننه خیر استاد د دوی هڅه
وکړه قدرمنې مېلمنې نه تا پښتنه لرم آیا تا چې د کوم لند محله کوڅو زمينه مسجد کړ د زمونږ د خوند لپاره یو څه پر اخلي کوریا دي او دغه کورسونه هدف په څه باندې ترخي او د څه نه بحث کوي او بس تراسو کې چې زره کوي تاسو ته یو خاص خبرونه پاره نظر لرم
مینه باندې د هغه خبرونه چې پنځم پر خبرېږي ما په نظر
نه د سندرو د ملمانه خبرونه پاره
کی خبرونه په خپل وخت کې غیته نظر پرېږدي د خبرونو ته ډېر مخکې خو ځفالیتونه ته ځانګړې شوی د نو خبري چې هغه غیته پرېږدو
څنګه
ولس اس خبره نه ډیره مننه او ډیره مننه خیر اوسې او دا چې ما د پنځم به ورځې خبرونه یادونه وکړه د لسنیم بجې د حقونو اړوند یو بل خبرونه لور چې ګنښ مين اوردن کې ورته پیغامونه پریږدي داونه هم د پنځم به په ورځ د لسنیم بجې په خاصه موضوع لرامه ورسته خبرې کوو امید چې پغې کې هم تاسو نظرونه لزان سره ولرو پر خبرې وکړو خدا وخت یوازې د مخکې خزي فعالیت باندې خبرې کوو ځانګړې شوې ده مریم زمتی تر ډیره په ټولنه کې تاسو فعالیتونه ستای پایل کیږي تاسو په چ مبارزه کوي اردن کې په دې نظر چاتمن وخت به رنگ هم راوړي ځکه دا هر څه نتیجه ورکوي ځینې پښتنې هم تبن تاسو نوٹ کړی دي کیږي اردن کو ته ورشم
ځواب مننه زادران صاحب محترم د مو ورور وردک صاحب پښتنه وکړه چې په لرې پرتو سیمو کې مېرمنو ته څه کړي دي د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې په افغانستان سر تاثر د افغانستان د ښځو دپاره یې غږ اوچته وو او د هغو دپاره ملاتړ کوي په شپږ کاله کې سیمه هلته کار کړی ده د هغه سې سیمو نه موږ د ښځو قضایي درلودې سي هغه ښځه ممکن سي په خپل کلی کې به هم بلدانه وسي د ما په کلي کې څو قلاوې دي په دې قلاوو کې دلته مس په دې کلي کې څوک ده ولې موږ یې قضیې ته رسیدګي کړې ده او
خو په ټوله کې د بشري حقونو کمیسیون کار او تاسو خپله د سیمو ته تللې د هغوی سره مخامخ خبرې کړي دي خلک له څه وضعیت سره مخ دي
طبیعي ده ځکه چې موږ د نظارت برنامې درلودې او موږ خلکو ته ورغلي یو له نږدې مو ورسره لیدلي دي ولې راغلو دې ته چې آیا په دغومره کم فعالیتونه کولای سي چې تقریبا 1.5 میلیون خلکو ستونزې حل کړي نو زموږ جواب به دای سي نه دا جوابګونه دي فعالیت دا سمه ده ولې پیغه شکل سي باید په سیستماتیک توګه یو فعالیت ارزه سي په یو ټولنه کې او هغه رنگ راوړي یا وحدت وجود ولري د ارزه د خدماتو لپاره یا نهادونه هغه نهادونه سي دوی په همدغه برخه کې کار کوي په همغږي سره فعالیت وکړي ترڅو سي په همغږي ترڅو سي اتحاد او اتفاق او همغږي نه وي مشکل داسې موږ په وړو وړو فعالیتو ته رنگ ورکو
ستاسو په څیر د ځینو بنسټونو یا ستاسو کارونو چې ګڼ نور مېرمنې هم کار کوي لري پرتو سیمو کې هغه واقعي تصویر نه دی بدل کړی لا هم
واقعي تصویر بدلیدل ستونزمن کار ده ځکه کله سي په ټولنه کې ذهنونه آماده و نه وزيږي د بدلون دي راوستلو لپاره او د بدلون دي منلو لپاره دا مشکل ده ځکه ته بدلون په ټولنه کې په زور نه سره وستلې باید زمينه سازي ورته وسی
دا به څنګه وکړي کې تاسو په څیر لزګونه مېرمنې فعال دي دلته دوی بنسټونه لري هغه فعال دي سړی په دې برخه کار کوي وزارت هم د حکومت دا هڅه پر مخ بیاي نو دا به کله زمينه برابر
په ټولنه کې ارزه یو لبل سره لاس لري مثلا که موږ په خپل کور افغانستان کې لوی فابریکې درلوده دا به صرف یو مثال درته درکم او پیغه کې عادقل په هر فابریکه کې 15000 یو 10000 نفر کار کوله یا وایغو یو ماین ماش درلوده پیغه ساحه کې به خوونځي وو پیغه ساحه کې به وړکتون وو پیغه ساحه کې به روختون وو نو کله چې د مسونیت ټولنیز مسونیت او تامینات او زمينه مساعده شوی دی په خپل اثر کاو د کورنۍ په ځوان باندې بل اخر په همدغه کلی کې په همدغه واړه ښار کې به خلکو یو د بل سره اړیکه متفاوته اړیکې درلودې ارزه د خدماتو به متفاوته و فقر به کم وو او دلته به اوس خلکو به کولای شو چې کچیرته دوی په حق باندې ظلم کیدی دوی به یو بل سره اړیکه کې وو او خپل حق به غوښتلای شو
افغانستان په کچا نظریه دا هغه چې هیله ده چې تاسو لري او ګڼ نور خلک اوریدونکي تاسو د زرمت ولسوالۍ پکتیا حالت مو څومره غږ رسولې ده د حق غږ او د عدالت غږ او د مبارزه
متاسفانه سه دموخ پښتني ټولنه او بیا په تیر به د پکتیا پښتنه ټولنه بنده ټولنه ده او تر اوسه پورې د بد امنیت په وجه یا نورو ستونزو په وجه باندې موږ په دې باندې نه یو توانی دلی سي غلطه خپل غږ مستقیم د خلکو غږ راپورته کو او یا خپل غږ دوی ته ورسو ولې پیغون ځایو کې چې زمينه دې ته مساعده و یا خلکو ذهنیت دې ته مساعد او تری اندازې اده خلی ورخنه باید ووسیږي وړه دریچه د رڼا باید وجود ولري ستا ته امید درکې چې دلته ځکولای سم فعالیت وکم دغه ترڅنګ هم مثال مخ په ظلمت کې د ځوانانو ټولنه حل تلرو د ځوانانو د ټولنې لارې نه د خلکو سره یم غږی پروګرامونه دي چې مختبی یو خبرې مو کړی دي چې هلته باید نجونو د مکتب او د ښوونځي لپاره زمینه مساعده سي.
تر اوسه پورې ستاسو ټولو فعالیتونو سره سره داسې نشته
اوس خو موږ هلته سیاسي ستونزې لرو که نه هلته امنیتي ستونزې لرو.
خو ستاسو په څېر ګڼې مېرمنې چې موږ دلته مېلمنې کوو د مخکې ښځې په توګه اوریدونکو ته ورپېژنو د دوی ژوندلیک بیانوو همدا یو ستونزې لري فردن تاسو د خپل سیمو څخه نه خبره یا یک خبره یې څم کړی نه دی ورته فکر نه کوي درسته د افغانستان ته به کار کوي په ګڼو نورو سیمو کې به ستاسو فعالیتونه وي ولیکه په خپله سیمه کې خپلو خلکو ته ستاسو فعالیتونه دوی ته روښانه نه وي د دوی فعالیتونه او ژوند تاسو ته روښانه نه وي دا هغه څه دي چې یو بل نه لرې کوي.
دا خبره صحیح ده چې یو له بل نه لرې کوي ولې راځي موږ به ځان په یو وړه جغرافیه پورې نه تړو ځکه موږ فکر ملي فکر ده موږ د افغانستان لپاره کار کوو د وړې جغرافیې لپاره که ځان وتړو چې زه د دغه جي ام د دې جي لپاره کار کوم بیا هم دومره محدوده کیږو ولې د ټول افغانستان لپاره فکر ونکړو ټول افغانستان موږ د رزق د ټول افغانستان لپاره کار وکړو
هغه سیمه چې خپل د هغه سیمه هغه ته نشته بل څوک هم نشته نو هغه ته بل اخر څوک
راځم دې موضوع ته په خپل تدریجي تغیرات ټولنه کې منل کیږي. مثال په ځینو ټولنو کې هغه ټولنې زر تغیر مني په تاور د مثال که اوس موږ د افغانستان په کچه باندې وګورو په افغانستان کې زه یو وخت دایکندي ته ولاړم دایکندي کې نیم متر پوخ سرک وجود نه لري یو پوخ تعمیر وجود نه لري ولې له وکالنې جلۍ نه ښوونځي ته روانه ده تر 25 کلنې جلۍ پورې یعنی هغو خلکو ذهن دا منلې ده چې تعلیم یوازینۍ لاره د تغیر ده د ژوندانه لپاره د ما په پښتانه سیمه کې د ما په پښتانه سیمه کې د موږ هلته اقتصاد خراب نه ده اقتصاد موزون اقتصاد لري خلک ځمکه لري مالداری لري
حتی
معاملې لري بهرني هیوادو ته ځي کار کوي ولې ذهن دا نه ده منلې چې تعلیم کولای سي چې د انسان په ژوند کې تغیر راولي. نو اوس که چیرته په دایکندي کې هلته تغیرات راځي په لس کاله کې نو د ما او د تا د سیمې خلک په دې باندې آګاه کیږي چې هلته تغیر له کومه جن راغی دی په تدریجي توګه باندې په خپله دې ته ذهنن آماده کیږي چې و تغیر منو
نو دا پرمختګ باید تاسو په شان نماینده او استاد یغ سیمې ته ورسوي بالاخره او دا چې تاسو وایئ چې موږ نشو تلای فعالیت نشو کولای فکر نه کوئ چې دا آگاهي چې تاسو ورته اشاره وکړه هیڅ کله به ونه رسیږي؟
نه دا رسیږي تاسو نه امید کیږي ځکه په خپله په ارواپوهانه او جامعه شناسي دا درته وایي چې ته هغه بند ټولنې چې هغلته تا ته مجرا نه در کوي ته په نورو ځایو کې فعالیتونه وکړه چې د هغو د فعالیت انعکاس د دې سبب چې په خپله دا بند ټولنه علاقه مند
کیږي.
قاري صاحب پښتون ویل چې څومره قضیو ته رسیدګي سوې ده په عدلي او قضایي نهادو کې. عدلي او قضایي نهادو کې هر هغه قضیه چې موږ هلته مطرح کړې ده که هلته ورته رسیدګي نه ده سوې ځکه د سیستم ډېر پیچلی سیستم او یا هم په تاسف سره حتی کېدلی شي چې وایسو ناولی سیستم و نو دغه لپاره حتی موږ داسې اوقات سوي دي چې له نفر سره لاس په لاس تللي یو راسره بیولي مو د هغه کس مو بیولی ده له هغه څارنوال سره مو مخامخ کړی هغه قاضیه مو تعقیب کړې ده په جلسې قضایي کې یې له ما قاضي سره کېنست یو د قضیې د محکمې حکم مو اخیستی ده
ښه نه ترلاسه پښتون بله پوښتنه وایي ستاسو غږ څومره اورېدل کیږي؟
په شخصي لیول باندې زه له خپله مبارزې یا له خپلو کړنو نه راضی یم دې لپاره چې هر انسان متفاوت استعداد لري په ما کې استعداد ده زه کولای شم چې مقابل نفر ته قناعت ورکړم نو کېدای شي چې په ځینې اوقاتو کې دا خو ښه خبره ده کنه چې یو کس انتقاد پذیر هم اوسي وخت چې انتقاد ورباندې وکړي او هغه ومني چې په دې چې ما غلطي و نو د دې ورور په جواب کې ویلی شو چې تر ډېره حده پورې د موږ غږ اورېدل سوی ده ولې دا غږ بدرګه کول غواړي
او د تنګیوال سه پښتنه ته کراشو
د تنګیوال سه پښتنه هم دغه اوس تاسو څومره
لړمحاله کورسونو او ټیټه کچه مو خدمات کړی دي دوه برخه کې
دا لړمحاله کورسونه سيدي دا د پروموټ د پروژې له خوانه وو او د کې منیجمنت او ادارې یو مېرمنو د پاره سدوی لسانس درلودل یا هم تر دولسم صف پورې زده کړې کړې وي لته لسوتر بنځه تر سکالو ځوانو مېرمنو
په کابل کې
وي په کابل کې دي په ولایتو کې دي نو دغه د پاره د مدیریت او د ادارې او د منیجمنت برنامه دي چې هغه به اوس موږ تاسو د دې پاره هغه وسی ګوځه خپل وخت مهاله کې دا یو د ښځو ام د ښځو د امپاورمنت پروژه د ځکه چې دوی اقتصادي باید ولوري
چې په څاډه کې مونږ غنې مېرمنې چې هغه فعال دي مخکې کې دي د خبرونې لارې اوردونکو تور پیژندلې دي د دوی کار څنګه دی او څه کول غواړي په غاړه غږېدل وي خیر اوسه خو د مخکې کې ځې خبرونه دا وخت چې لتا سي مریم زرمتی سره پای ته رسیدلې ډیره مننه تاسو له حضور نه درن اوردونکو لتا سي نه مننه چې په خبرونه کې را سره وي قربمو یوسف زدران په پاک خدای سپاري خو وختونه